د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي تر دو اونیو به دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دې خبرو ته غبرګون ښودلی چې اسامه بن لادن یې شهید بللی. په امریکا کې د څو لویو هوایي کرښو مسؤلین له سپینې ماڼۍ سره خبرې کوي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو شمېر هیوادونو سره بیرته الوتنې پیل کړي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکې لدی چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 216 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په جوزجان کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په ایران کې یوې پوځي اډې ته نږدې 14 شوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا ویروس 216 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې 8 کسان مړه شوي او 122 نور روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 10415 او د مړو شمېر په ټوله کې 688 ته ورسېد. روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له دغه ویروس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه په وار و پر ون پریمینزل نور خلکو لشت لږه یو متر فاصله وساتي او خپل خلا او پوزه په ماسک او پوشي. په پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومن رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې مرګ ژوبلا وشته.
ایرش په لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبه په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شول. همدارنګه تیرش په د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ اړوند درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په پایله کې د ګډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالفې ډلې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې وژل شوی دی.
شغلی مومند وایي څلور وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ او دوه نور وسلول چې یو تنې پاکستانی و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلول طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت په اخچه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي د ډزو په نتیجه کې وژل سوي دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې سوې ده. د جوزجان پولیس وایي د دې کورنۍ غړو هلته د یوې فابریکې له ساتونکي سره لفظي شخړه کړې چې وروسته ډزې سوي دي. د دوی په وینا د پیښه عامل له یو مل وسلې سره نیول سوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمې کې نن 14 وسوه چې له کابله د تهران پر اسمان نه ژړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال داود عابدي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړي دي، خو ایران دا تورونه ردوي. عابدي زیاته کړه، له دې 14 وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل دي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ څو ورځې مخکې ویلي وو چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ ویلي، د روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانویل مکرون له اروپا غوښتنه کړې چې له روسیې سره پر خپل ستراتیژیک شراکت له سره غور وکړي. د سوکوهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي. د دوران زوی پرون ویل چې تر اوسه پورې په پلار کې د کورونا وایرس خفیفې نښې لیدل کیږي. د رابرتو دوران زوی روبین دوران ویلي چې 90 کلن پلار یې چې د والګي علائمې درلودل یوه خصوصي روغتون ته تر تلو وروسته یې ټیسټ مثبت وښود. د ده په خبره پلار یې ځکه په روغتون کې بستر کړی چې په 2001 میلادي کال کې د موټرو د ټکر تر پیښو وروسته یې یو سږی پوره کار نه کوي. هغه ټکر د دې سبب سوی چې د سوق وهنې د غاتل تقاوت سي دوران له 1918 څخه تر 2001 میلادي کال پورې خپل پلارني ټاټوبي پاناما او ټوله لاتین امریکا کې د ډبرینو لاسونو په لرون کې اتل مشهور وو. او د مسکوي محکمې د تیاتر او فلمونو پر ډایرکټر کیریل سیریب رینیکوف د اداري اختلاس تورونه ولګول. د میشچینسکي محلي محکمې نن دغه حکم صادر کړ خو په خپله 50 کلن سیرین رینیکوف د اختلاس لګیدلي تورونه ردوي. محکمې په قضیه کې دوه نور دخیل کسان هم مجرمین اعلان کړل خو قاضي وویل که څه هم څلورم تن د اختلاس په دې پروسه خبر نه و بیا هم په غفلت تورن کړی سو. د محاکمې پر مهال څارنوال میخایل ریزنی چینکو وویل د ثابته کړې چې سیریب رینیکوف او په قضیه کې شامل نورو کسانو د 179 میلیون روبلو په اندازه چې معادل 1,08,000 ډالر کېږي اختلاس کړی دی. څارنوال له محکمې د تیاتر او فلمونو دغه ډایرکټر ته د 6 کلونو بند غوښتنه وکړه. ویل سیوی سیریبرینیکوف او دریو نورو کسانو له 2011 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د پلاتفورم په نوم یو پروژه کې د اختلاس کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. ملګری ملتونه وایي بین الافغاني خبرې نږدې شوي خو ارګ وایي طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي.
اوس د طالبانو لپاره په کار ده چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو دایمي اوربند او د جګړې ختمېدل دي.
د سولې له غوښتنې سره هممهاله اروزګان کې د جګړې ډګرونه تاوده شوي او مرکز ترینکوټ کې خلک کډه کولو ته مجبور شوي. د عمران خان د څرګندونو د افغانستان د نن غبرګونونو لپاره ویلي چې اسامه بن لادن یې شهید بللی.
عمران خان د نظامیانو د آی صاحب کومک باندې قدرت ته رسیدلی، او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د آی صاحب او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي.
د امریکا د څو لویو هوایی شرکتونو مشران نن له سپینې ماڼۍ سره د کورونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پایل پر څرنګوالي خبرې کوي. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په افغانستان کې 4:00 او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ دیبرا لاینز وای راتلونکو دو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پایل لپاره هیلمنه ده. اغلی لاینز د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د خبرو پر مهال ویل افغانستان د باثباته راتلونکو لپاره یو ښه فرصت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت له طالبانو غواړي چې سولې ته رسیدو لپاره خپل عملی ګامونه چټک کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خوشبيني. دیبرا لاینز وایي هیله لري چې د رواني جولای میاشت کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اغلی لاینز د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل افغانستان څلور لسیزې جګړې وروسته روښانه او باثباته راتلونکي لپاره ښه فرصت پیدا کړی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغان دولت او طالبانو سره یې د افغان سولې په اړه خبرې کړې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د مذاکراتو بریالي کېدو لپاره ژمنتیا نرمښت ولري.
محتاطانه خوشبینه یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتو ډلو ترمنځ به په راتلونکو څوونیو کې په دوحه کې مذاکرات پیل سي. دواړه خواوې فکر کوي چې د خبرو بهیر به احتمالا نوکت او پیچلی وي. ما دوی وهڅول چې د سولې لپاره ژمنتیا اړین نرمښت او لرلید ولري، او تر دې مهمه دا ده چې د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره په خپلو خلکو زړه سوای ولري. د سولې د خبرو لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو ته د تاوتریخوالي کمول اړین دي چې پاتې اوربانتا درسیدو لپاره لار هواره کړی.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاذ دیبرا لاینز خپل خبرو کې لنډیوال غوښتي اوس یو وخت دی چې د افغانستان ملاتړ وشي او دی وګړي جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. تیر کال وروستي میاشتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغان سولې وکړې وروسته ټاکل شوی و چې یو میاشت کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. خود امریکا او طالبانو د هوکړې په اساس د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کېدو برخه کې ځند بین الافغانی خبری تر دې دمه زندولی دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لمخې افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 او د طالبانو سره د افغان حکومت زر زندانیان باید خوشی شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي دوی طالبانو سره سولې هوکړې رسیدو لپاره خپلې هڅې او لازم اقدامات ترسره کړي دي. د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا په تلپاتې سولې او اوربان ټینګار وکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید خپل ګامونه چټک کړي.
افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تر توافقنامې راورسته د توافقنامې د عملي کولو لپاره اساسي او مهم ګامونه واخیستل. اوس د طالبانو لپاره په کار ده چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو دایمي اوربند او د جګړې ختمېدل دي.
په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې ویل پرون یې هلمند کې د افغان حکومت شل بندیان خوشي کړي دي. د ښاغلي شاهین په خبره تر دې دمه د افغان حکومت زرو بندیانو له ډلې 642 له بند آزاد او پاتې به هم ډېر ژر خوشي شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې افغانستان کې د کار ډیره موده نه کیږي ویلي چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې تمه ده چې بین الافغاني خبرې په دوحه کې پیل شي. که څه هم تر اوسه د دغو خبرو د ځای په اړه رسمي اعلان نه ده شوی، خو له دې وړاندې د ارګ ویاند ویلي و چې لومړنۍ ناسته به په دوحه کې ترسره کیږي. دغه د سولې هڅې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاوده شوي. د اوروزګان مرکز ترینکوټ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. هلته ځایي اوسیدونکي او چارواکي وایي طالبانو یو شمیر کورنۍ په زوره کډه کولو ته مجبور کړي چې دوی ته د جګړې لپاره د پښې ځای پیدا شي. دا چې نور جزئیات څه دي په مکړې د شریف الله شرافت راپورته.
د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې تر نسبي نارامۍ وروسته یو ځل بیا د ډزو شهیدانې سوي او ناامني سوي دي او وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. دا په دې وروستیو دوو دریو ورځو کې د ترینکوټ ښار اړوند شاوخوا سیمو کې د شپې امنیتي وضعیت دی چې ښیي وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ترینکوټ اوسیدونکي وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو ته سلګونه وسلوال طالبان راغلي او زیات شمیر کورنۍ هم د خپلو کورونو څخه شړلې دي. سمیولا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د الکوزو سیمې اوسیدونکي دي. دی وایي د دې د کورونو څخه په یو کیلومتري او یا هم 1500 متري کې وسلوالو طالبانو ګڼې کورنۍ له خپلو کورونو ایستلي او دغه راز وسلوال طالبان هره شپه په دې وروستیو دوه درو ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
ډېرې جګړې دي، هره شپه جګړې دي. پولیسو ته مرګ ژوبله سته، عام خلکو ته مرګ ژوبله سته. حتی ډاګونه سوځل شوي دي، پر بېګناه مسلمانان باندې مینونه پټو شوي دي. پولیس دی نه دي چې اوس دوی منطقې لیکلي، منطقې هم نه دي لیکلي، ځکه چې دوی مخنیوی نه کوي. ورته ناست لاس تر زنن لاندې ورته ناست بالا چې د سهار ماښام خلک نه لري څه چې وخوري، خپل کار ژوند وکړي. که دی اوس خپل کار ته درې ورځې ورسېد، نه دې سره شته، نه دې شېسته، په کومه لاړ شي.
دا په داسې حال کې د چوړو مشبه هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند سوسنک او پایناوي سیمې کې پر امنیتي پوستو هم بریدونه کړي وه. د دغه ولایت د والي د ویان زړګي عبادي په خبره د یادو بریدونو پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او یو د ملي پولیس سرتیری وژل شوی او دغه راز دوه محلي پولیس نور هم ټپیان شو. عبادي وایي د یادو بریدونو پر مهال لسو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته چې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. دغه راز لا تړم ورځ هم په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې د پولیس پر یو شخصي کور برید وکړ چې پر مهال د یاد پولیس یو ورور ووژل سو او یاد پولیس او دغه راز بل ورور یې سخت ټپیان سو. د ترینکوټ خلک وایي دغه بریدونه او د وسلوالو طالبانو زیاتوالي سخت اندېښمن کړي دي او ویره لري چې یو ځل بیا وسلوال طالبان د دوی هم کډي ورپشان نکړي او وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنکړي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې هم نیولې دي. اورزګان کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. د اورزګان د امنی قمنداني مسولین بیا دا نه مني چې ګڼي وسلوالو طالبانو دي له افغان امنیتي ځواکونو څخه سیمې نیولي وي. د دغه ولایت امنیه قمندان شفیق الله سحر که څه هم د وسلوالو طالبانو د شمیر او د بریدونو د زیاتوالي په اړه څه نه وایي، خو وایي تل یې وسلوالو طالبانو ته د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هغه که برید کوي او هغه په مقابل ځواب ګوري، زه خپل شریف ولسته ډاډ ورکوم چې قابل د تشویش نه وي. امنیتي ځواکونه ستاسو بچیان ستاسو
که څه هم د دغه ولایت د امنی قمنداني مسولین د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د هغوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا وایي وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي خلک هم له خپلو کورونو شړلي دي.
اورزګان ولایت کې هم په دې وروستیو کې البته خپل چریکي بریدونه وسلوال مخالفینو بیل کړي دي. یو تعداد کورونو ته د اورزګان غرب سیمه کې البته کورونو ته او مشرانو ته دوی ته ویلي دي چې تاسې ووځئ، البته موږ جګړه پیلو. طبعا په دې برخه کې مشخص کېږي او معلومېږي چې دوی هغه کوم توافقنامه چې شوې ده هغه کلیوالته فاصلي وړتیا نه ښیي، هغه اړهورته نږدې. نو بنا هیله دا ده چې د ولسونه دې نه ځوروي، پرېږدي دي چې دوی خپل ژوند وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي او مدني فعالین له مرکزي ادارې غوښتنه کوي که د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویشي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 100.5 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. زموږ د ویب پاڼې پته هم در سره ولیکئ، www.azadiradio.com. هلته هم تازه راپورونه، خبرونه او تازه ویډیوګانې کتلی شي. اسامه بن لادن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا شهید ویلو د افغان چارواکو او کتونکو خبرګون پارولی. د ولسمشر د لومړی مرستیالۍ دفتر وایي عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان د خوښۍ لپاره اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي د ښاغلي خان خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان لا هم ترهګر پالونکي هیواد دی او دوی هلته ترهګرو ته ځالې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان لوري د القاعده شبکې وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارول افغانستان کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د افغان ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان لخوا قدرت ته رسیدلی، نو ځکه ښاغلی خان اړ دی چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړي. د دې دفتر مطبوعاتي مسول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عمران خان زبوم چې عمران خان مجبور ده چې ووایي، ځکه چې کده هم نه غواړي، د مجبور ده شانه چې څوک ورته بادارې په سر ولاړ ده، یعنی د پاکستان پوز او پوزي استابلیشمنت دا غد رساله لپاره به دا خبر وکي، ځکه کده ونوي چې شهید شوه ده، نو د پاکستان دنه چې د اسلام په نامه د جهاد په نامه کم چندې ټولیږي، کم استخدام د ځوانانو، کم استعمال د ځوانانو کیږي، د هغې خو به مخنی ول کیږي.
ښاغلی مراد وایي د پاکستان رهبرانو له ویناو ښکاري چې لا هم اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د مراد په خبره پاکستان دا ترهګر افغانستان او سیمې کې د خلکو وژلو لپاره لیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د یاد هیواد پارلمان ته د وینا په مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړ. عمران خان وویل وروسته له هغه چې د امریکا ځانګړو ځواکونو 2011 کال کې خیبر پښتونخوا کې د هغه په وینا شهید کړ، دا د پاکستان لپاره یو لوی شرم و، او وروسته له دې پیښې نړیوالو پاکستان وغندو. عمران خان ایبټ آباد کې د بن لادن په پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله په پاکستان یرغل یاد او د پاکستان د هغه وخت چارواکي په دې محکوم کړل چې ولې امریکا ته بن لادن ودسپارو. همدارس د پاکستان ځینو سیاسونو ایبټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای حمله د یاد هیواد پر حاکمیت یرغل یاد کړی وو. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم یا لوړ سیاسي چارواکی امریکا کې د سپتمبر د 11مې ترهګریزې حملې جوړونکی د شهید په نوم یادوي. اسلام آباد له 2011 کال مخکې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له موجودیته انکار کاوه. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان خبرو غبرګون کې وویل چې بن لادن یو تروریست و، خو زموږ صدر اعظم هغه ته د شهید خطاب وکړ. د پاکستان پارلمان یو بل غړي محسن داوړ هم ویلي اسامه د زرګونو کسانو وژلو کې لاس درلود. عمران خان که اسامه بن لادن ته شهید وایي نو هغوی ته به څه خطاب کوي؟ ښاغلي داوړ د پارلمان په غونډه کې وویل چې د خان دا څرګندونې هغه تورونه ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم ورته نظر لري او وایي چې د عمران خان څرګندونې په ډاګه کوي چې یاد هیواد لا هم ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
عمران خان د نظامیانو د آی صاحب په کومک باندې قدرت ته رسیدلی او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د آی صاحب او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي. اسامه ته شهید ویل په دې وخت کې د دې معنا ده چې دوی تلاش کوي که د امریکا قوتونه د منطقې نه وځي، د تروریزم بین المللي تروریزم دلته بیرته یارې تقویه شي او دوی دغې نه د یو وسیلې په توګه د منطقه کې د خپلو اهدافو په خاطر کار واخلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه کابل کې د پاکستان سفارت نظر واخلو خو بریالي نشو. ښاغلی نبیل زیاتوي د عمران خان څرګندونې د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان ترجمانی کوي ځکه چې د نبیل د ادعا په اساس عمران خان د پاکستان نظامی برخی قدرت ته رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور کې راغلی وو لا هم تروریزم پاکستان کې پټنځایونه لري او دې هیواد د تروریستي ډلو په وړاندې د قناعت وړ اقدامات نه دي کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پکتیکا یو شمیر سوداګر او پانګوال وایي د غلطه د پانګونې لپاره برېښنا، صنعتي پارکونه، خوندي لارې او نورې اسانتیاوې نه لري. دوی وایي چې په دې ولایت کې د پانګونې لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله صنعت په ټپه ولاړ دی او تر اوسه یوازې په دې ولایت کې څلور کوچنۍ فابریکې فعال دي. احسان آریان او د موضوع تفصیل.
د هیواد په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا سرحدي ولایت چیرته چې لایوه خو د ولایت غزیدل لوی لارې له کالونو راهیسې نه امن دي او له بل پلوه په دې ولایت کې د صنعتي پارک، برېښنا او د خام موادو د نشتوالي له امله سوداګر په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی. د دې ولایت یو پانګوال نبی ستوری وایي
پکتیکا اوس په یو ډول جغرافیوي زندان کې موقعیت لري. پکتیکا تر اوسه پورې صنعتي پارک نه لري او همدا شان د برق ستونزې ده. د پکتیکا خو غوښتنه مو دا ده چې په دې تړاو باندې جدي اقدامات وشي.
دی وایي د همدې ستونزو له امله تر اوسه په دې ولایت کې یوازې څلور فابریکې چې دوه یې د نوشابه، یوه د پایپ جوړولو او بله هم د صابون فابریکه ده فعال دي. په پکتیکا کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد اسلام وزیری وایي چې یاد سونزې څو ځله له ولایتي ادارې سره شریکې کړي خو مسؤلین یې په حل کولو کې پاتې راغلي.
څو وارې په دې باره کې موږ د محلي ادارې سره ناستې درلودې. اتاق تجارت ادرسه هغه یې همیشه به ویلې چې موږ کار پرې کوو. تر اوسه پورې په پارک صنعتي باندې هیڅ کار نه دی شوی.
د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پانګوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د ولایت تر اوسه برېښنا، صنعتي پارک او په لویو لارو کې خوندي امنیت نه لري خو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي.
واقعا چې د برق نشتوالی او د لارې بندښت یو هغه څه دي چې د یوې منطقې د یوې سیمې په پرمختګ او اقتصاد باندې خورا ژوره اغیزه لري. برېښنا پکتیکا ته ورکولی کېږي چې وایي انتقالي برېښنا ده او بله ډیزلي ده او بله سولري ده. دغه د خلکو ستونزه هم چې خلک د دې ستونزې نه سر ټکوي تر ډېره حده حقیقت لري.
په پکتیکا کې د پانګوالو یا د اندېښنې په داسې مهال راپورته کېږي چې د دې ولایت د انګور اډې غیر رسمي سوداګریزه لاره هم له تېرو څلورو میاشتو راهیسې تړل ساتل شوې ده او له امله د هغو بزګرانو او کروندګرو میوه او سبزیجات هم له ځای کېدو سره مخ دي چې اوس یې فصل رسیدلی او له دې لارې باید پاکستان ته صادر شوی وای. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د څو لویو هوایي شرکتونو مشران به د جمهور رئیس له مرستیال مایک پین سره نن وګوري او د کرونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پایل پر څرنګوالي به خبرې ورسره وکړي. د امریکا ستر هوایي شرکتونه له څو میاشتو راهیسې په نړۍ کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړلي وو. د دې شرکتونو مشران به نن د جون په 26مه د دې ستر اقتصادي او کاري مارکیټ د بیا پرانستل کېدو پر لارو چارو خبری وکړي. د موضوع تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس ویلي چې د پنس او د حکومت یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره به د دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، یونایټډ او یو شمېر نورو سترو شرکتونو مشران وګوري. رویټرز د درېو پټو سرچینو په حواله ویلي چې هغوی به پر دې چې څرنګه فدرال حکومت دې ته هڅولی سي چې د مسافرو د طبي درجه باید تر پرواز مخکې وکتل شي لازمي اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د هوایي شرکتونو مالکان د دې لپاره چې خلک په الوتکو کې د پرواز په اړه ډاډ ترلاسه کړي، د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې غواړي چې د پرواز لپاره د طبي د درجې معاینه ضروري وګڼي. امریکایي چارواکي وایي چې د طبي د درجې معلومول د کرونا ویروس خطر نشي کمولای، خو هغه کسان چې شایي په دې ویروس اخته یا ناروغ دي له پرواز منع کولای سي او په دې ډول د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کېدلای شي او نورو خلکو ته هم یو ډول ډاډ ورکولای سي چې که په الوتکه کې پرواز کوي د پرواز په وخت کې مسؤول دي. خو په دې اړه چې که د یو مسافر د طبي یا د بدن د حرارت درجه لا معموله هدا لوړوي باید څو شي واحد نظر نشته. د امریکا د یونایټډ ایرلاین اجرایوي رئیس اوسکار مونوز ویلي هیڅوک نه غواړي چې هغه مسافر ته چې پیسې ورکړي دي ټکټ اخیستې دی او غواړي چې سفر وکړي ووایي چې د طبي د درجې د لوړوالي له کبله پرواز نشي کولای. سپینې ماڼۍ یوه کاري ډله جوړه کړې او د جون تر دیرشمی وخت ورکړي چې یو منځومیانه حل پیدا کړي. هغوی به همداراز پر دې امکان چې اروپایي اتحادیه شایي له امریکا پر ورتلونکو مسافرو د سفر محدودیت تمدید کړي او په الوتکو کې د سفر لپاره پر شرایطو د کرونا ویروس د اغیز په اړه خبرې وکړي. د سږ کال د اپریل په میاشت کې د کرونا ویروس له کبله د نړۍ زیاتو هیوادونو خپلې پولې بندې کړې او له دې کبله پروازونه د تیر کال د همدې وخت سره په پرتله 98% کم شو. د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیه مشر اقتصاد پوه براین پیرس د امریکا له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې داسې اټکل کېږي چې نړیوال هوایی شرکتونه به سږ کال 40 میلیارد امریکایي ډالر له دې کبله وبایلي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت څنګه تاسو سره خبره کوم په واز د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. اوس یې په ګریش کې ګمرک شو کړی دی غنم را ته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک شو کړی دی کندهار ته چې وږي خلک دې موږ غنم ورسو اوس دې دلته غنم محصول یې
ونومې حامد وروره وروره سلام مسلمان چې له وروره ته خدای په لحاظه شو شروع دی وروره دا ځابل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی په نوور سره دا بس په مټرانو ټکونه چې وی وروره بارانو ګر سره ګر د مټرانو دراولي والا چې له وروخه دې باندې خبرې کوي انځه وین کوي زره وانه د سواخت یو دې زره وانه د سواخت دې درته وغاړي زوره درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وروره موږ دا غاړي دې ازاتري دې دی الله تعالی په نام الله تعالی
مجدد روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزوی مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه واوري چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان روغتیا وزارت وی پتی رو چلا روش ساتونه که پا هیواد که دو کرونا ویروس 216 او یا نوری مثبت پیش ثبت سیوی چلا دی سرا پا افغانستان که پا دی وارس تخته کسانش میر دیج زرا 451 تا ورسید. په پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د چارواکو په وینا څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي د ډزو په نتیجه کې وژل سوي دي. امنیه قمندان وایي چې پیښه نن سهار 8 بجې سوې ده او د پیښې عامل نیول سوی دی. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمه کې نن چاودنه سوې ده چې چارواکي وایي مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن په ویډیو کانفرنس کې د اوکراین پر وضعیت او کورونا پر اوبا او نور مسایلو خبرې وکړي. د سوک وهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټست مثبت ختلی او په روغتون کې یې څارنه کیږي. او د مسکو یوې محکمې د تیاتر او فلمونو پر ډایرکټر کیریل سیربرینیکوف د اداري فساد تورونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې لدې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورسو، راځو یو دوه نورو راپورونو ته. په بلخ ولایت کې خلک له لاستورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه د پولیسو د باج اخیستلو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که د پولیسو دغه نه قانون غوښتنو ته سر کې نږدي کاروبار یې بندیږي. ځینې کسبکار او هټیوال وایي چې د بلخ سیمه ییزو چارواکو د پیسو د اخیستو په بدل کې د کرونا د شیو پر مهال د مزار ښار قرنطین هم پای ته رسولی او دوی ته د مارکیټونو د خلاصېدو اجازه ورکړې. دا چې ځایي چارواکي او د بلخ پولیس د دغو ادعاو په اړه څه وایي، جزئیات یې له بلخ څخه د مجیب حبیبزی په دې راپور کې واورئ.
په بلخ کې لاسپلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاسپلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د غوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنکړي، د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پاړوند ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانیو پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامي پراسه کې یو کراچۍ لرم او هلته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کار ته نه
پرېږدي.
په غوربندي او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې شل ورځې د ښار قرنطین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانیو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15000 افغانیو باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي، له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنکړي په ورځ ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د بجا اخیستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویمې او درېیمې امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم. موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی. په دوهمه او درېیمه امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالي فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنی قومندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بډې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده، او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوه اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قومندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقيږي. د هلمند اوسیدونکو وایي ک پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري نه د چې دغه ولایت خلک د لوګې له خطر سره مخامخ شي. مخکې په دې اړه پام وکړي د الیاس دایرا پورته او ورپسې هم ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی ادعا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
کچری وسم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډي هیوادونو ته، نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بل دا چې امدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چند قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي کته هم ساش کال د مرزونو سره سره په ولایت کې 343000 ټنه غنم تولید شوی دی. د کاچاق پړې دوی تکرار اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. بلشکرګا کې د غنمو د منډوي او تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي. ورسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنمو بیه 1.5 افغانۍ حل ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنمو بیه 80 افغانۍ و. کچېری حکومت ته دې مخاونه نشي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاق خبر نه ردوي، خو وایي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کل څه ودی چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو د دې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو، مګم اوس بیا چې کله زمون زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړي، منګه شو د شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو. دې په خاطر چې زمونږ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکړي نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دوی پخپله کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته پند
د هلمند څخه د غنوم د قچاق په خبرونو په داسې حال کې تاو دي چې ساش کال د کرنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بلابلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوی دی او امکان لري دا مسله د غنوم په قیمتونو هم باندې اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ستاسې د خوشی په هیله د دې د دې اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پرته له تبصرې درته خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټولو ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم.
السلام علیکم شیر صاحب، السلام علیکم. ما د نام آزادی راډیو کې راځي چې په معرف ریاست کې د ځوان صاحب د مسؤلې هل سي دي او ماتم مستنه دي او ما دا وایي چې ازادي راډیو د مرکز سری مسؤل صاحب اسلحی اداری نور هغه فساد دی یوازې 210 وسونه او ماتم وسونه دي په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپا فور سرچینا متوقع وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 وسونه اعلان شوی دي. نو ازادي راډیو سره ډیر حیثیت مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه د پیغام دي در مسول چارواک پر ورسې
کندس ولایت د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ د کندس لار چې د بیخي د سر له خراب او د چار وخت تیری ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په تراشي کې او شام په سي دي نه اخلي او مترام دی ایس کوم نو موټر دی قرار لا کوي خپل خو دی حکومت سایه حکومت سایه خو لیکي رسي دی دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
ز املا صاحب عبد الله اول د ازادي رادو او ټول کارکونکو ته سلام پیلم کې یو پارسل وړه وکالدار سو دا مساکینو په قرار د یلمن د خزیاتی چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستې ودا مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړو غنم ورس په ورس ګرانیږي. نو دا خلک به اخر ته چم کوي. نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخړل شي ومن الله توکل.
السلام علیکم زابلہ د زابلہ ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور خدامو سره د چې د کتو کو لپاره کتو کې دا چې باندې پرې دی او مخرب دی. زموږ وطن دا د چې د نور له تاسو سره د کاردونو کې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو ته ضرورت هغه په زیاته کچه باندې نو کچیر د نورو دولتونو سره کار باندې چې تر څو د دغه به چې د مظلوم او غریب ولسته په اسانۍ سره د غشم رسیدو نو ډېر وسیله وکړم. دا خبره کومه چې موږ د کلینیکو ډېر غاښ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړي دي. موږ ته ډېر ستونزې دي. دغه باندې موږ د اجر لوی کلینیک هغه ورو درینینګ ضرورت په ترانه او یا د نور په دوا شي او یا د تاسو راځي یا د لباته زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم د یاران د چهران د تاسو نه غواړم چې تاسو مې بسم الله نام ځای د رحمت دی عبد الله دی له کله چې تاسو له پلمن سره راځي تاسو د سلام نه ورته د روان نه ورته چې تاسو صالح یم دا د خپل فارې دا د ځو خبره سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تاسو په تاسو په کارو کې ورو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکولای نه سلام خاطر چې وکولای چې تاسو څه وکولای چې لري پای څه وکولای چې دغه مرسته د دې دغه نه ځم مسافر نه په دنیا کې ځم مسافر نه ځم نور خدای دې نه خراب دي لاره کې نه مګو نه سره څه ده نه تاسو خبر ولې خراب دي مګو نه سره خالي ټلیفون نه لازم موږ ته مړي باندې څه نه کوله دا په فرض سره کوم ځای دی.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول همکاران ستاسو سلامونه وایم. د سپټلاند د هلمند څخه خبرې کوم. موږ دغه د کوزما او شازانو د